السلام علیکم په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوید ازادي رادیو د وروستیو ماشمنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله دېرش دقیقې ده چې زه سالی د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم په راپورونو کې اورئ چې د دفاع وزارت وایي د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال څلورم پړاو به ستونزمن وي د ډیوې نیازۍ په نامه د یوې افغاني خبریالې له ستونزو مو په یوه بل راپور کې خبروو چې قاضي ورته د شرط په توګه د واده پیشنهاد کړی و خو په پیل کې له فرشتې جلرزۍ څخه خبرونه اورئ
د بهرنیو چارو وزارت نن پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې ځان په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تیار کړي د هغې هندي نجلۍ چې ډلهییز جنسي تیری ورباندې شوی و مړی نن سهار له سنګاپور څخه ډیلي ته واستول سو او د سوځېدو مراسم یې ترسره سول او د سوریې لپاره د سولې نړیوال استازی وایي په سوریه کې وضعیت ډیر خراب دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې ځان په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره چمتو کړي د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی نن په کابل کې خبري رسنیو ته وویل طالبان باید ژر تر ژره د یو سیاسي ګروپ په توګه ملي ټاکنو کې برخه واخلي
رهبران طالبان گروه طالبان به زودترین فرصت هر چه زود که ممکن است در قالب
د طالبانو رهبران د طالبانو ډله باید ژر تر ژره د یو سیاسي ډلې د یو سیاسي ګوند په توګه فعالیت پیل کړي تر څو د افغانستان په ملي انتخاباتو کې چې د جمهوریت ریاست د ملي شورا د ولایتي شوراګانو او نورو سیمه ایزو ادارو په ټاکنو کې د ګډون لپاره دولت ته داخل شي او خپل خلکو ته د رای او د باور د ترلاسه کولو لپاره خدمت وکړي
ورته حکومت او دولت شون او
د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل اوس په افغانستان کې هم د سولې د مذاکرو لپاره شرایط سم دي د یو بل خبر له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یونان په سواحلو کې د ډوبو شویو افغانانو مړی به په نږدې ورځو کې هیواد ته ستانه کړي د سردار محمد داود خان د روغتون چارواکي د ځینې پرمختللو طبي وسایلو د جوړولو په برخه کې د مسلکي انجینرانو له کموالي سره مخامخ دي د روغتون د ستر دستیز صحي قومندان ډاکټر موسا وردګ نن وویل هر کله چې د دوی طبي وسایل خرابېږي نو د بیا جوړونې لپاره مسلکي کسان نه لري ښاغلی وردګ وویل د دې ستونزې د هواري لپاره په طبي برخه کې یو شتنه نوي مسلکي کسان دوی روزلی چې ډېر ژر به په کار پیل وکړي او په ننګرهار کې سیمه ایزه خبریاله دیوان یازی وایي د افغانستان حکومت دی د دې د مسلې په حل کې مرسته ورسره وکړي دیوان یازی پر جمهور رئیس حامد کرزی غږ وکړ چې د دې د ستونزې د څېړنې لپاره دی همکاري وکړي دیوان یازی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل کوم ورځ چې د قاضیانو د فساد مسله ډېر سوا کړي د ډېرو تهدیدونو سره مخامخ ده د سوریې لپاره د سولې نړیوال استازي اخضر ابراهیمی نن پر نړیوالو ژغ کوي چې په دې هیواد کې روان کړکېش د پاترسول لپاره جوړ شوی پلان ومني ابراهیمی په قاهره کې د عربي ټولنې له مشر نبیل العربي سره تر لیدنې وروسته خبري اعلان ته وویل چې دا پلان په جنیوا کې د سولې لپاره د پیل شوی ناکام ابتکار پر بنا جوړ شوی دی دا پلان د بیړني اوربند او د نوي حکومت د تشکیل غوښتنه کوي خو د اوسني جمهور رئیس بشار الاسد د برخلیک په اړه وضاحت نه ورکوي د دې عمله د رژیم مخالفینو د جنیوا پر پلان انتقادونه کړي وو او روسیه ویلي وو چې د بشار الاسد له واکه لري کېدل اصلا امکان نه لري خو اخزر ابراهیمی نن وویل په سوریه کې وضعیت خراب دی
الوضع في سوريا سيء وسيء جدا جدا
دوی په سوریه کې وضعیت خراب دی ډیر زیات خراب دی او مخالفتونه د زیاتیدو په حال کې دي د سوریه لپاره د نړیوال ټولنې استازي ټینګار کړی چې یوازې سیاسي حل دغه هیواد په دوزخ د بدلیدو څخه راګرځولای شي په پاکستان کې د یوې شتوتو شتولسو یو عسکرو جسدونه نن له هغه ځای چې دوی تشتولسو وو په لږ واټن کې وموندل سول یو پاکستانی چارواکي نوید اکبر خان وویل د دې عسکرو جسدونه په مرمیو سوري شوی او په یو متروکه سیمه کې اچول شوی و د پېښور د پولیسو یو مامور حبیب الله عارف نن ازادي راډیو ته وویل د جرګې لارې د دوه کسانو د خلاصون هڅې روانې وې
جرګه پکې ابلوز نامو لیکلی و چې پرونه ماځیګر سره په جوړ ټایم کې موږ ته لږ راغله چې جرګه په خپل هم ناسه دا ډیسکشن پکې او چې کوم خلکو بچی تیری وو دا کوم چې دی ورسانو
یو بل پاکستانی حکومتي چارواکي ویلي چې وسلوالو طالبانو د پاوز پر پوسه د حمله او د عسکرو د تشتولو مسولیت اخیستی وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې پېښور ته نږدې پر یو پوسه حمله وکړه او درویشت عسکري وتښتول نن د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د شیا زیارت کوونکو موټر په بم والوت او نن ستنه پکې ووژل سول په دې چاودنه کې 15 ستنه زخمیان سول په سیمه کې حکومتي چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو انتحاري حمله و او دو امنیتی کارکونکي هم پکې زخمیان شوی دي. د هغې هندي نجلۍ چې ډله ییز جنسیتي رای ورباندې شوی و مړی نن سهار له سنګاپور څخه ډیلي ته واستول سو. د هندوانو له دود سره سم د دې نجلۍ د جسد د سوځولو په مراسمو کې یوه مذهبي مشر پریمداس تریپاتی خبرې وکړې او په هند کې د ښځو د مسؤلیت غږ وکړ.
یہ جو آستہ ہوا اس کے حساب سے ہم یہاں پہ آٹو رکشا والے اکٹھے ہوئے.
دای وای د دوه دغه مراسم د دې لپاره جوړ شوی چې د جنسی تیری او نورو حقوق ټولو جنایتونو په وړاندې چې شذي ورسره مخامخ دي د شذو د خوندیتوب لپاره لاس پورته کړو. زموږ سیاستوال پر دې مسله پټه خولې دي. شذو ته شه امنیت نه دی برابر کړی او نه د جنسی تیری په ضد شدید قوانین رامنځته کړي. نو موږ پر هغوی شرمنده یو. د هند صدر اعظم منموهن سنگ د نوې دلی په اندرا ګاندی نړیوال هوایی ډګر کې د دغه درویشت کلن انجلۍ د مړي لیدو ته نن ورغلی و. او د اسرائیل د عدلي وزیر وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ویکتور لیبرمن په رسمي ډول په اعتماد ماتولو او درغلیو متهم پیژندل شوی دی. د ویکتور لیبرمن په مشرۍ ګوند به د رواني جنوري په میاشت کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ګوند په وړاندې انتخاباتو ته ودرېږي. لیبرمن پر ځان د غلطیو تورونه رد کړي دي.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنې خبري مجله کې ووردل ورزو د خبري راپورونو برخه ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویل بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونه ته د مسؤلیتونو د سپارلو څلورمه مرحله ستونزمن وي. دغه وزارت وایي چې په 2012 میلادي کال کې افغان ځواکونو شل سرونې درلودې. د ډیوی نیازی په نامه د یوې افغاني خبریالې له ستونزو مو په بل راپور کې خبر و چې قاضي ورته د شرط په توګه د واده پیشنهاد کړی و.
منګه ډوډۍ تکین ډوډۍ سوګ نه خوري او ډونه ټول خفه چې دا بس کیږي سو من سره مرسته نه کوي.
په کابل کې د 1,000,000 جری په مځکه پر غصبېدو مرکه درته لرو.
د حکومت په مقابل کې زورواک څوک دي؟ په یو دولت کې په یو مملکت کې باید حکومت زورواک وي، زور ولري. نو که هر څوک دلته یو بل حکومت دته ځان ته یو حکومت جوړي، هغه بل ځان ته حکومت جوړي، نو د هدف د حکومت څه شي؟
د ویړ خان په نامه مو د یو افغان پولیس له داستانه هم خبر وو چې طالبانو د ځنوژن کې حمله لپاره انتخاب کړی وو. تر شپږمې بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت ویل بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو څلورمه مرحله ستونزمنوي. د دې وزارت لوی درسیز ویل مخالفان هڅه کوي چې هیواد له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
که څه هم له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د څلورمې مرحلې نیټه نه ده اعلان شوې، خو د دفاع وزارت دغه مرحله ساده نه ګڼي. د دې وزارت لوی درستیز شیر محمد کریمی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وردو د روغتیایي کارکونکو په غونډه کې وویل چې د امنیتی مسؤلیتونو د لیږد په څلورمې مرحله سیړنې پیل کړي او احتمال لري چې په ځینو ناامنو او سرحدي سیمو کې ترسره شي. د وویل د دې مرحلې خطر سره کېدو ته تدابیر نیولې دي.
فعلا مرحله چهارم میره که ما سر ازو کار میکنیم، ارزیابی میکنیم. بیشتر ساحت است که در اونجا
اوش چه تلورم مرحله ارزیابی که و هغه سیمه به وی چه ده مخالفین و گواخونه پی که زیاد او پولو تنک دیدی او یا به هغه زایون وی چه مخالفین که ولیشی ده مرحله مخپی که ونیسی، خب یا هم تشویش نلرو.
خاغلی کریمی بویل افغان زواکونو تا ده امنیتی مسئولیتونو لیگد د افغان حکومت او خلکو غوښتنه ده او باید په ښه توګه ترسره شي. د وویل اوسمهال د هیواد 80% امنیت د افغان ځواکونو لخوا کنټرولیږي. له دې مخکې په افغانستان کې د ایساف ځواکونو هم څلورمه مرحله د نورو په نسبت سخته بللې ده. له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد پروګرام تیر کال پیل او د یو پلان له مخې به په 5 پړاوونو کې پای ته ورسیږي. افغان چارواکي وایي تر اوسه د لیږد 3 پړاوونه بشپړ شوي او د څلورم نیټه او سیمه به په نږدې راتلونکي کې د جمهور رئیس لخوا اعلان شي. کارپوهان وایي مخالفین اوس مهال خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی او فکر نه کیږي چې امنیتي وضعیت به له دې زیات خراب شي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر وایي
بهرنیانو په وجود کې هم د حمله دوام درلودل که موږ داسې دي ولسو کلو لسو کلو شهیدان یو او کله چې افغانانو ته دا قوت ورسپارلی شي هم زه فکر کوم چې د همدا شکل نه به زیات نه شي.
دی وایي د مخالفینو د حملو شنډولو ته باید سیمه ییز ځواکونه غښتلي او امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال شي. د کافي تجهیزاتو کمښت هغه ستونزه ده چې افغان حکومت یې اندېښمن کړی دی. افغان چارواکو دا هم ویلي چې له امریکا سره به د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو یو شرط دا وي چې افغان ځواکونه وروزي او په کافي وسلو یې سنبال کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 2012 میلادي کال کې شیل سرونې درلودې. د دې وزارت ویان وایي چې د افغان پوځ شمیر 15,000 ته رسیدلی او د 15% نفوس امنیت ساتي. تفصیل د معصوم میوند په رپورټ کې اوري.
له دې سره چې د دفاع وزارت افغان امنیتي ځواکونو لپاره 2012 میلادي کال د بریاوو او لاسته راوړنو کال بولي، خور دې وزارت مسؤولین د هغو ستونزو یادونه هم کوي چې د دوی په وړاندې پرتې دي. د دفاع وزارت ویان ظاهر اعظم د یکشنبه پورس په کابل کې خبري اعلان وویل چې افغان پوځیان لا اوس هم د وسلو له کمښت، انجینري روزنې او استخبارات په برخو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی ویل د اردو د شی روزنې لپاره د دې وزارت کوششونه روان دي څو ستونزې تر 2014 کال پورې په پوره ډول حل شي.
چالشون داره، یک بایروی، دو حمایه آتش یا سلاح ثقیله.
مونگ چلور غط ستونزی لرو، لمرای هوایی زواک، دویم درنه وصله، درهیم انجینیری روزنه او چلورم تکی چه باید پراشی استخباراتی مسائل دی. باید د 2014 کال تر پایه د استخباراتو د سنبالولو و روزنه پاره یوی نتیجه تسره او رسیگو.
استخبارات باید باید نکتا.
د دفاع وزارت داسې وخت خبرې کوي چې تمه ده ډېر ژر له بهرنیو پوځیانو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو څلورم پړاو هم اعلان شي. خو د پوځي چارو پوهان بیا وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به افغان امنیتي ځواکونه له ډول ډول ستونزو سره مخامخ شي. د پوځي چارو پوه جنرال امرالله امان که د ملامتي یوه ګوته د افغان حکومت یولس کلن ناسم مدیریت او بې پروایي ته نیسي، خو نړیواله ټولنه هم د خپلو ژمنو په نامعملي کولو ګرمه بولي. نوموړي د دفاع وزارت د چارواکو روسي څرګندونې د ملت په سترګو د خاورو اچول په معنا بولی.
د ټول ملت په سترګو کې خاورو اچول دي، بلکې هغه خارجي دوستان هم او په دې باندې غولوي. دغه غولونه نه دی غوي د نه د افغانستان د ملت د دغه اشخاص او افرادو د خپل ځان غولونه ده. دوی ټول شیان تکتیکی فکر کوي یا استراتیژیکی فکر نه کوي. تاسو وګورئ په 2014 کې کدو کلن قراردادي عسكر دی ولري هغه قرارداد کړی ده. موږ جلب ایزار نه لرو. 55مه ماده د قانون اساسي ته تر اوسه پورې په دې وطن کې خون اندي پروته ده. کدغه اراده په حکومت کې کدغه اوسنۍ
د دفاع وزارت افغان پوځ د بریا او ځواکمنتیا په اړه داسې وخت ډاډ ورکوي چې اوس هم د هیواد په جنوب، ختیځ او نورو سیمو کې وسلوال مخالفین نفوذ او واک لري. د ننګرهار په وټه پور ولسوالۍ کې د وسلوال کسان لخوا د یو افغان پوځي ویشتل او د لغمان ولایت په شاوخوا کې د یو بل پوځي وژل هغه مثالونه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو کمزورتیا څرګندوي. د پوځي او امنیتي چارو پوهان افغان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سنبالولو په برخه کې دي په نستړی کېدونکي ډول کار وکړي او د نړیوالې ټولنې له موجوده امکاناتو دي په اساسي ډول کار واخلي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ویر خان د پکتیکا د پولیسو په لیکو کې یو ټیټ رتبه افسر دی. طالبانو داسې فکر کړی و چې نوموړی په افغان امنیتي ځواکونو کې د ځان وژونکو حملې لپاره یو مناسب شخص دی، خو ویر خان په زړورتیا سره وتوانېد چې د ځان وژونکو حملو لپاره د طالبانو پلان کشف او په ډاګه کړي. د فرانسې خبري اژانس پر همدې موضوع راپور لري. جزئیات یې له رضوان مراد خوري.
په 13 نومبر میاشت کې یو کس له ویر خان سره چې په پکتیکا ولایت کې د پولیسو یو ټیټ رتبه افسر دی تماس ونیو. تلیفون کوونکی شخص ویاړ خان ته پیشنهاد وکړ چې کدی د طالبانو له یو سیمه ایز قومندان سره وویني نو د پیسو خاوند بشي. ویاړ خان چې د کورنیو چارو له وزیر جنرال مجتبی پتنګ څخه د اتلولۍ مډال ترلاسه کړی دی، د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، ما فکر کوم چې دا کس ټوکې کوي، خو وروسته بیا د طالبانو یو قومندان د سرحوزې ولسوالۍ د پولیسو حوزې ته راغی. هغه پوهېده چې زه همدلته وظیفه لرم. د طالبانو دغه قومندان چې محمد نومیږي له ویاړ خان څخه وغوښتل چې له طالبانو سره لاس یو کړي او د پولیسو په لیکو کې ځان وژونکي حمله وکړي. ویاړ خان له هغه څخه یو څه وخت وغوښت څو پر دې فکر وکړي. 40 کلن ویاړ له خپلو لوړ رتبه افسرانو سره تماس ونیو او هغوی ورته اجازه ورکړه چې له طالبانو سره خپلو تماسونو ته دوام ورکړي. د پولیسو افسرانو او پخپله ویاړ خان ته دا له تصور لرې معلومېده چې د پولیسو په لیکو کې د ځان وژونکي حملې غوښتنه ترې د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی لخوا شوې ده. طالبانو ویاړ خان ته د 2.5 میلیونه افغانیو، 2 نویو موټرانو او په پاکستان کې د یو کور پیشنهاد وکړ. د پکتیکا پولیسو پریکړه وکړه چې دغه پټو عملیاتو ته دوام ورکړي او په دې لړ کې دریو ځوانانو ته چې د طالبانو قومندان محمد معرفي کړي وو د پولیسو په لیکو کې د نویو استخدام شوو سرتیرو په توګه دنده وسپارله. د پکتیکا والی محب الله سمیم چې ویاړ خنتی ویلي وو له احتیاط څخه کار واخلي وایي هغه یو رښتینی جنګیالی دی او ثابت یې کړه چې هغه یو زړور او وطن پرست دی. هغه د خپل ځان د امنیت په اړه هیڅ اندېښنه او ویره نه درلوده. یوه میاشت وروسته د طالبانو قومندان محمد له دوه نورو کسانو سره په داسې حال کې چې په یو پیکپ موټر کې ورسره شپېته لاسي بمونه شپږ ماشیندارې او شپږ د سانوژون کې حملې واسکټونه سیمې ته راغی. کله چې ویاړ خان له طالب قومندان څخه پوښتنه وکړه چې شپږم ځان وژونکی څوک دی نو هغه ورته وویل چې ته پخپله. پولیس عملیات پیلوي. د طالبانو قومندان سره له نورو ملګرو نیول کېږي او په دې توګه د پکتیکا په دولتي تاسیساتو د سانوژونکو حملو دا پلان خونسا کېږي. ویاړ خان ته د غوره خدمت او د وسلوالو د پلان د رسوا کولو په خاطر د کورنیو چارو وزیر د اتلولۍ مډال او نقدي جایزه ورکړه.
په ننګرهار کې سیمه ییزه خبریاله ډیوان یازی له افغان حکومت څخه غواړي چې دوسیه دې د ولسمشر کرزی د حکم په رڼا کې ژر تر ژره وڅېړل سي. له هغې ورځې چې ډیوې د قاضیانو د فساد مسله رسنیو ته راایستلې د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره خپل کور پرېښی او اوس په یو نڅرګند ځای کې اوسېږي. نور له رحمت الله افغان څخه اوري.
که څه هم دا ډیوی نیازی د قضیې د حل په اړه د ولسمشر حامد کرزی له حکم څخه دا د کابو یو میاشت تیریږي خو دا سیمه ییزه خبریاله لا هم لالهانده ګرځي. ډیوی نیازی چې د شنبې په ورځ په کابل کې د ازادۍ راډیو دفتر ته راغلی وه په یو ځانګړې مرکه کې وویل له کومې ورځې یې چې د قاضیانو د فساد مسله رسوا کړې ده زیات ګواښونه ورته کېږي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی.
البته دومره له خفګان سره موږ مخې چې موږ ډوډۍ ته کین ډوډۍ څوک نه خوري ورونه مې ټول خفه چې دا بس کېږي را څوک موږ سره مرسته نه کوي. په ځای د دې چې ولسمشر هم امر کړی و چې د قاضي په جدي ډول وڅېړل شي خو تر اوسه پورې چې ورقم زما د قاضي نه دی پورته کړی. طالبان ورونه په ما باندې غیرت
ډیوا د دې او د خاوند ترمنځ د یوې شخړې د هواري لپاره ځایي محکمې ته تللې وه خو نه یوازې دا چې کورنۍ ستونزې حل نه شوه بلکې قاضیانو ورته د ستونزو د حل لپاره نور ستونزمن وړاندیزونه درلودل. ډیوا وایي د ننګرهار محکمې د سوداګرۍ دیوان رئیس قاضي زهر الدین یې د قاضي طاهر روحاني په استازیتوب کور ته ورغلی وو او د دوسیې د حل په بدل کې ورته دوه انتخابه ورکړي وو. دا ډیوې په وینا یو انتخاب قاضیانو ته د پیسو ورکړه وه او بل له قاضي زهر الدین سره چې پنځه شپېته کلان د واده کول و چې دواړه یې رد کړي دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د ډیوې د دوسیې د حل په برخه کې د ولسمشر حامد کرزی حکم چې د استانبول د سفر په مهال یې صادر کړی وو تر کومه حده پلی شوی دی. د ننګرهار د استیناف محکمې مشر وایي چې دا محل د ډیوی او د دوه خاوند دوسیه په محکمه کې ده او باید چې د حل لپاره دوی محکمې ته ورشي.
همدغه دوسیه زموږ په وړاندې باندې پرته ده. اوس قیسیبانو ووی چې موږ ته یوه جمعه مخکې زنګ وهلی او چې زما په دوسیه کې اجراءات ونه کوي زه دوسیه بل کوم خواته بدلوم چې خور راشي موږ په اجراءات او یاده که خدای وکړي چې ستره محکمه هغه صلاحیت ستره محکمه ده چې بدل کی بل چیرته نو هغه دی پورې لري.
د قاضي په وینا ډیوه محکمې ته نه حاضرېږي او په ټلیفون یې ورته وړاندیز کړی دی چې غواړي دوسیه بل ولایت ته تبدیل کړي. خو اوس اساسي ستونزه دا ده چې دا محل ډیوه له جدي امنیتي ستونزو سره مخامخ ده او رسنیو ته د قاضیانو د فساد مسلې له ایستلو وروسته له هرې خوا ورته ګواښونه کېږي. ډیوې هم وویل چې دا ستونزه دومره جدي ده چې آن دوی د خپلې راتلونکي په اړه په اندېښنه کې کړي دي. په کابل کې د ښځو د حقونو فعال هم بیا د دې پلوي کوي چې د ډیوې دوسیه باید کابل ته انتقال شي. د ولسي جرګې غړي او ښځینه فعالې شنکۍ کړوخیل ازادۍ راډیو ته وویل ولسمشر سره په کتنو کې هغه ورته ویلي دي چې د ښځو د دوسیې په تبدیلي کې یې اسانتیاوې راوستې دي.
کولای شي چې هغه ارګانونه چې د ښځو د حقونو مدافع دي همدا رقم هغوی کولای شي ورته په وړیا شکل باندې وکیل مدافع ورکړي او همدارنګه د بشر د حقونو کمیسیون ته مراجعه کولای شي د ښځو ګروپونو ته مراجعه کولای شي. کابل هم باید سره همکاري وکړو او د دې محکمې په تبدیلېدو کې سره همکاري وکړو. خیر دا کابل د حق ده او دا کولای شي چې دې غوښتنه وکړي.
دا یوازې ډیوانه ده چې په محکمه کې د قاضي له خوا ورسره بد چلند کیږي بلکې سلګونه نور داسې ښځې شته چې په محکمو کې ورڅخه پیسې غوښتل کیږي خو غږونه یې د خلکو تر غوږونو نه رسیږي. رحمت الله افغان د ازادۍ راډیو کابل.
خبری مجله اوري.
د تیر شنبه پر ورځ ولسی جرګې اعلان وکړ چې په هیواد کې له 1 میلیون جریب څخه زیاته دولتي مځکه زورواکو غصب کړې چې یوازې 11 کسو په کابل کې 228 غیر قانوني شارګوټي جوړ کړي دي. په همدې به په کابل کې زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان له اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې له مشر ډاکټر عزیز الله لودین سره مرکه کړې. په سر کې یې پوښتلې چې د مځکې د دې غصب په باب څه وایي.
دا وظایف د پولیسي جرګې چې د دولت باید په دامن د فکر کو کې یو وی نظارت به اعمال حکومت باید به حکومت باندې زور واچي وای چې دا غاصبین د مونږ ته تثبیت سوي دي چې دا غاصب خلک دي باید د دوی نه پوښتنه وسی د چانه دوی غصب کړی دي. خو ځمکه د دولت دی دا چې د دولت د داسې معنی ورکی چې تم پکې شاملې زم پکې شاملې هغه بل وروري هم چالته ګرځي هغه هم پکې شامل ده. باید د خلکو حق د دوی په واسطه واخیستل سي د غاصبین نه. باید په حکومت باندې لنګر واچوي زور واچوي چې تصفیه کړي دای مسائل که څوک
د لنګر زور واچي
پولیسي جرګه چې نظارت کوي په اعمال حکومت باندې
پولیسي جرګه د هغوی نمونه لا نه افشا کوي ولی علت څه ده؟
باید و که ورختیا دوی ته ثابت سوي وي چې دا خلک دي. خو باید د افغانستان خلک دوی په جریان کې کیږي. دوی خو نمایندگان د ملت افغانستان دي. خو باید دا غږ پورته کړي دا قاصب ده دا غاصب ده غاصب ده
نو ولې دا غږ نه پورته
کړي؟ دوی نه پوښتنه وکړي ولې دا کار نه کوي؟
تاسو یې نظر دغه د سمکو غاصبین ګر چې تاسو په خاطر دې تینه یادونه کړې وه دا کسان په حکومت کې دي یا نور د سې زورواکي دي چې واصلي لري زمکه غصبای په زور یا څه؟
که مشترک نه وي په مسایلو کې د حکومت په مقابل کې زورواک څوک دي؟ او په دولت کې په مملکت کې باید حکومت زورواک وي زور ولري. نو که هر څوک دلته یو بل حکومت د ځانته حکومت جوړي هغه بل ځانته حکومت جوړي نو د هدف د حکومت څه شي؟
تاسو هم د څه دوسی لري د څه کسانو نمونه لري؟
او زلرم ته دوسی مې معرفي کړی سرنوالته او وزارت زراعت دا کسانه چې ما ته راغلي دي اسنادي ما وخت لګلي دلته سرنوالته یا مقام ریاست جمهوری ته
څومره وخت کې؟
مدت زیاد مدت کیگی
نو فکر کوي چې هغه ل دا مثلا د تیډل
دا د دوی کار ده چې باید خپل وظیفه سرته ورسوي او هغه شی چې لازم ده هغه شی وکړي.
تاسو یې نظر دا مثلا څنګه حل کیدی شي چې دا دولتي ځمکه چې د ولسی جرګه وایي چې په ټول هیواد کې 1 میلیون جریب ځمکه د ځمکه د غصبونکو لخوا یا زورواکو لخوا نیول شوه ده دا لار څه ده چې د دوی نه بیرته د ځمکه واخیست؟
دا حل لار ده چې د تثبیت شو حکومت امر وکړي چې برته وشک واخلی او د دوی نه بس خاص وکي چې والي دا غصب کړی. دوم دا د غصب شوی ځمکه بلکې په کار واچوي ته وګوره څومره خلک بیکار په دوا شارو کې ګرځي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې علي ادارې مشر ډاکټر عزیز الله لودین و چې په کابل کې د شاوخوا 1 میلیون جریب دولتي ځمکې د غصب پر مسله خبرې کولې. د مشرانو جرګې د شکایت اوریدنې کمیسیون تور لګولې چې د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر په ننګرهار کې مځکې غصب کړې دي. د دې مسلې د څېړلو لپاره یو هیئت هم ټاکل شوی چې ننګرهار ته بزي. زبیر ژمن له کابل نور تفصیل اوروي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره دی. ژمن صاحب مهرباني.
ښاغلي ظاهر قدیر باندې ادعا شوې چې په ننګرهار کې په سلګونو یا هم څو زره جریبه ځمکه نیولې ده. البته دا د مشرانو جرګې د شکایتونو د اورېدلو د کمیسیون رئیس زابولي ډاکټر زلمی زابولي وویل چې یو شمېر خلکو چې دغه کمیسیون ته مراجعه کړې ده او دوی ته شکایت کړی دی دغه ادعا کړې ده او هغو خلکو سره اسناد هم خپل راوړي دي او وایي چې د دوی په سلګونو جریبه ځمکه باندې دوی د سرخرود په ولسوالۍ کې ښاغلي قدیر یو شخصي خارګوټي جوړول غواړي. همدارز زابولي وایي چې په یو ځای کې 3000 جریبه ځمکه بلکې 1200 جریبه ځمکه او بلکې 1500 جریبه ځمکه د خلکو لپاره ادا کیږي چې ښاغلي قدیر نیولې ده. البته دوی وایي چې خلک دا شکایت هم کوي چې حضور او د وسلې حضور چې د دوی کسان دي خلک نور پرې دي چې د خپل ځمکو نه کار واخلي. نن په مشرانو جرګې کې دا مسله مطرح شوه د کاغلی زابولي لخوا د مشرانو جرګې پریکړه بیا دا و چې باید په دې وډه کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون یو هیئت ننګرهار ته واستوي ترڅو حقیقت معلوم شي او تحقیقات وکړي. مونږ البته کوشش وکړو چې د کاغلی قدیب نظر هم واخلو خو د څو ساعتونو راهیسې مونږ هغه ته زنګونه ویو
ډېره مننه زبیر رجمن وو په کابل کې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ایسا یا پا افغانستان که دا پنگوان دا ملاتر اداره وی چی دا افغان امریکن پنوم یو شرکت غاری دا تیلو دا تصفیه کولو پا برخه که 100 میلیون دلار پنگوان وکری. دا دغی داری مسئولون ویل چی لدغ شرکت سره قرار داد لسلیک سویده. تفصیل دا اسدالله الدین پرپورت که
په افغانستان کې د پنګونې ملاتړ اداره وایي چې له دې پنګونې سره به افغانستان خپله د تیلو د تصفیې وړتیا پیدا کړي. د ایسا مسؤلینو د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغان امریکن په نوم یو شرکت حاضر شوی چې د تیلو د تصفیې په برخه کې 100 میلیونه ډالر پنګونه وکړي. د ایسا د ادارې مشر وفي الله افتخار وویل چې دا شرکت به د هیواد په شمال کې د تیلو د تصفیې یوه لویه فابریکه جوړه کړي چې د ورځې به 15,000 بیلره تیل تصفیه کوي.
پنومان یو شرکت دی چې دوی د تصفیه خانې د ایجاد لپاره په افغانستان کې 100 میلیونه ډالر پانګونه کوي او د دغه تصفیه خانې په جوړېدو باندې به 1400 زموږ هیوادوالو ته په مستقیم توګه او 40,000 هیوادوالو ته په غیر مستقیم توګه باندې د کار زمینه پیدا شي او د دغه فابریکې روزانه تولید ظرفیت 15,000 بیرل ان شاء الله تر اخر د 2015 کال پورې به دوی عملا فعالیت شروع کړي.
د افغانستان دننه د تیلو د تصفیه خبر په داسې حال کې کیږي چې دا مهال د امو سیند د نفتي حوزې او متیل د تصفیه لپاره ګاونډي هیواد ترکمنستان ته وړل کیږي. د ایسا د معلوماتو له مخې هر کال د تیلو سکتور د دغو موادو د تصفیه لپاره له هیواد څخه بهر 4 میلیارد ډالر لګوي، خو وایي چې د یادې فابریکې په جوړولو سره به د دغو پیسو زیاته برخه د هیواد دننه ولګول شي. خو افغان کتونکي د قانونو په برخه کې د زورواکانو او حکومتي چارواکو موجوده لاسوهنو اندېښمن کړي دي. د اقتصادي چارو کتونکي تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته وویل چې خپل ولسمشر حامد کرزای د قانونو په برخه کې د زورواکانو او محلي چارواکو د لاسوهنې مخه وننیسي، نو په دې سکتور کې به پانګونه لازمه ګټه ونه لري.
دولت یا حاکمیت باید ملي ګټو نه ساتنه وکړي. زورواکان قدرتمندان چې په هغه ډلو ټپلو او خپل په دولت کې دغه درې قواوې دي په دغه کې شتون لري. بنابراین د رئیس جمهور دنده ده تر څو پورې چې خپل دولت دغه مافیایي سیستم نه باید پاک کړي.
د قانونو په برخه کې د زورواکانو او محلي چارواکو لاسوهنه هغه موضوع ده چې خپل د قانونو وزیر وحید الله شهرانی هم ازادي رادیو ته په ځانګړي مرکه کې تایید کړی ده. خو ایسا وایي چې د هیواد په شمال کې د تیلو د تصفیه خانې جوړول یوه لویه لاسته راوړنه ده او دوی هڅه کوي چې افغانستان ته نورې لویې پانګونې هم راجذب کړي.
د سری میاشتې د نجونو والیبال ټیم د افغانستان د ښځینه وو والیبال ملي سیالۍ وګټلې. د سری میاشتې ټیم د دې 4 ورځنیو سیالیو په پای کې چې د المپیک ملي کمیټې په جمنازیوم کې پیل شوې وې د صوفي کلب ته 4-1 په پایلې سره ماتې ورکړه. تفصیل د صفي الله ستنیکزي په رپورټ کې.
د سری میاشتې د نجونو والیبال ټیم د اتم پر لپسې ځل لپاره د افغانستان د نجونو د والیبال په ملي سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د ښځینه وو د والیبال ملي سیالۍ دویم دور چې د المپیک د ملي کمیټې په جمنازیوم کې د لوبغاړو په وینا په سړې هوا کې وشوې 4 ورځې وخت ونیو. د دې سیالیو پایلوبې ته د صوفي کلب او سری میاشتې ټیمونو لار پیدا کړه چې سری میاشتې 4-1 په پایلې سره وروستۍ لوبه په خپلې اتلولۍ وګټله. دا چې د دې اتلولۍ تر شا کوم رازونه پټ دي په اړه یې د سری میاشتې ټیم روزونکی محمد جاوید اشرفي داسې وایي.
و تمرین ورته کړو هغه زمتون سه مثلا په یخ هوا کې یا ګرم هوا کې موږ د خپل تمرینات پخته وره نو صرف دغه ورځ لپاره چې فاینل فورز موږ باید مسابقه وګټو. موږ یو ځنه و د هفته اوس قرمون د افغانستان د کابل په ستم قرمونی د سریمشه ټیم وګټي او د افغانستان په ستم کټولم درې کې و سریمشه وګټي.
د سریمشه دوه تکړه لوبغاړي چې په ټیم کې تر نورو ډېری خواري کړي هم د خپل بریا ورځ په ډېرو هڅو کې بولی او ډېری خوښي ښکاری.
ما بسیار احساس خوشي درم.
زه ډېره خوښه يم. البته دا لمړی مقام نه دی چې موږ یې لمړی ځل اخلو، بلکې اتم ځل دی چې سره میاشت قهرماني مقام خپلوي. زموږ استاد په موږ ډېر زیات زحمت باسي نو ځکه اتلولي ترلاسه کوو.
قهرماني رو میگیم. نظر به زحمت های کشیده بودیم،
نظر په هغو زحمتونو چې موږ ویستلی وو ښکاراوه چې موږ لومړی مقام اخلو. ما یوه میاشت مخکې هم ویلي چې موږ انشاءالله لومړی مقام ګټو.
خو بلې خوا د صوفي کلب یوه تکړه لوبغاړې لیلا حبیبي د دې سیالیو په ترسره کېدو نیوکه کوي او وایي چې په سړه هوا کې د والیبال لوبه د نه ترسره کېدو ده.
هوا ډېره سړه ده، جمنازیوم هم سوړ دی او بعضې خپله کاسي کمی په جمنازیوم کې هم شته، آینې وغې ماتې دي. موږ یې دیدو بازی نه راځي نه ویدو په خاطر دغه مسابقې چې نیول کېږي باید په داسې یو موسم کې ونیول شي چې حداقل هوا ګرمه وي.
د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی د سړې هوا د ستونزو په اړه د لوبغاړو شکایتونه په ځای بولي او وایي چې راتلونکي لوبې به په یو مناسب ځای او مناسب وخت کې وشي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کابل ښار ټول پلاستیکونه وغای د دغه ته دی او ماشین یو فابریکا جوړه کی هم په پلاستیکونه ټول شي دا دی ښار فضا به صفاتی هم په پیپونه جوړ کی دی او پیپونه دي تر جوړ کی هم د شنو شایان ضروری ضروری شایان دي تر جوړ کی هم به دې ګټه هم به ښار صفاتی
لدې سره په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې او